مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شې ودی نن د خالی ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کله کوم پر روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالات او خبرو یو شمیر ریپورتونه تاسو لپاره لرو او ریډل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم سره خبرې کوي. د افغانستان هلمند ولایت فوزي چارواکي د 130 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او روس او هند د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې پر ورځ ناوخته د نوخار په منکی شریف کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی. هغه وویل په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د جوړولو ژمنه وزیر اعظم نواز شریف کړې وه او له هغه بغیر نور چا سره خبرو ته نکینو. اسفندیار ولی خان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د اکتوبر په 13 نیټه د پاکستان منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال د پېښور په گورنر هاوس کې د اقتصادي راهداري په اړه سیاسي مشرانو او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. د خیبر پختونخوا بلوچستان ګوندونه وایي مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري یوازې په پنجاب کې تیروي خو مرکزی حکومت دا نه مني. په کابل سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادي له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه سیمو اصلاحات له پارلمان نه زر تر زر منزور کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند نن مشال رډي ته وویل چې حکومت د هغو ګوندونو اندېښنې ختم کړي چې د اصلاحاتو په برخه کې لري. دوی ویل
سیاسی ګوندونو هم دا کړاله چې را ده په کې پکې زم شي نو بیا کدا ځندولې شي او دې کې نور وخور کولې شي. زما یقین دی دغه بدنیتی د حکومت کاری او کو د حکومت دغه بدنیتی کې خبرې سره نو په قبایلی سیمه کې به تشویش شروع شي.
دا په پارلمان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره په حکومتي وړاندیزونو بحث روان دي خو ځینې سیاسي ګوندونه له دې سره اختلاف لري. د پاکستان حکومت د خبريال سیرل المیډا نوم د حق کسانو له لیست ایستلې پر کوم چې له هیواد د وتلو بندیز دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویل چې د نوموړي نوم یې له یاد لیست ایستلې دي خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سیرل المیډا دا بندیز له هغه رسول ولګول شو چې نوموړي په تیره اونۍ کې پر ډان رسپانډ کې په یو لیکنه کې ویل چې د پاکستانی حکومت او فوج ترمنځ له ترهګرۍ سره په تړلو مهمو مسلو اختلاف دي. د کورونو چارو وزیر تور پورې کړې چې سیرل المیډا لیکنې د پاکستان د دښمنانو نظر یا حکایت بیانوي. په سیرل المیډا دې بندیز نه یوازې په پاکستان کې دننه د بیان د ازادۍ په اړه تود بحثونه رامنځته کړل بلکې په نړیواله کچه هم پر هغه د سفر د بندیز غندنه وشوه. د شمالي وزیرستان د تاخیر قبیلی مشرانو نن په بنو کې مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د ویجاړ شوو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مشوره وکړي. مظاهره کوونکي د بنو پرسلب مخې ته راغونډ شوي ول او ویل چې په فوزي عملیاتو کې د دوی کورونه او مارکیټونه ویجاړ شول او اوس په میرانشاه بازار سره نږدې د دوی پر ځمکو د دوی له خوښې بغیر نوي ودانۍ جوړیږي. د تاخیر یو مشر ملک نصر الله مشال لړۍ ته ویل
مزورینا ډاک پوته سوال پیرینا ډاک پوته سوال دا خو چې چیرې لوړل ول لوړل ایس پی لاګیا د دې میر د انتقال مزکی دي چې د تاخیر په نوم مشهور دي پاک ایس ټریکټر لاګیا کړی دي میر د احتجاج دغه د پراوک.
بلخو حکومتي چارواکو د تاخیر قبیلو د مشرانو د شکایتونو په اړه سندي ویلي. په سواد کې سرکاري وکیلانو نن یو احتجاجي مظاهره کړې. دوی په بنو کې د وژل شوي وکیل د قاتلانو د نیولو او وکیلانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړې. مظاهره کوونکي سواد پرسلب مخې ته راغونډ شوي ول. د خیبر پختونخوا د سرکاري وکیلانو اتحادیه مشر سید نعیم خان په خپل وینا کې په بنو کې د وکیل راست باز خان وژنه وغندله او ویل چې د صوبې سرکاري وکیلانو ته مناسب امنیت نه ورکول کیږي. دوی زیاته کړه چې سرکاري وکیلانو ته حفاظت ورکول د حکومت ذمہواری ده نو باید حکومت له خپل ذمہواریو نه لاس پسر نشي. د سواد وکیلانو غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په دې رستو کې په کوټه او مردان کې پر وکیلانو بریدونه شوي ول او یو شمېر وکیلان وژل شوي ول. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې په تیرو دوه شپو کې 130 وسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. جنرال ولی محمد احمدزی نن په هلمند کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د تیر شپې رئیس د لخکرګا خار پر شاوخوا ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي. خو ښاغلي احمدزی افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې په اړه تفصیل ورنکړل. په دې کانفرنس کې د پولیسو یو چارواکي محمد حکیب انګار ویل چې تیره شپه د لخکرګا پر شاوخوا درې عملیات شوي چې لامل یې وسلوالو ته درنه مرجوب لاوختې ده. انګار د لخکرګا د سقوط اوازې رد کړي. له تېر دوه اونو راهیسې د لخکرګا دویمې او درېمې حوزې کې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي په دې هیواد کې د امنیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن مشر میرداد خان نجرابی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې ویل چې دا مهال په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر څوکۍ د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د هلمند، کندوز، فراه او ارزګان په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی دی. د عراق پلازمینه بغداد کې د شیعهګانو په مراسمو کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو دېرش کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش ژوبل دي. پولیس وایي نن په بغداد کې یو شمېر شیعهګان د شوري مراسمو لپاره په یوې خیمې کې راغون شوي، بل چې پکې چاودنه وشوه. د پولیسو په خبره دا چاودنه د ښار په شمال الشاب ضلع کې شوې ده. او وروستۍ خبر، روس او هند د اربونو ډالرو دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د میزایلو نظام، هلیکاپټرې او بحري جازونه شامل دي. دا معاهدې د هند په ګووا ریاست کې لاسلیک شوي دي. په دې معاهدو کې تر ټولو مهمه د روس لخوا اس 400 میزایلو نظام دی چې په 400 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کولی شي. د خبري رسنیو تر مخه له روسیې څخه د هندي د هند دفاعي سامانونو اخیستلو لګښت اربونو ډالره دی، خو په سرکاري توګه د دې خبرې تصدیق نه دی شوی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په غونډه کې له ګډونه انکار کړی. بل خوا سید عالم محسود وایي
دا ډیر ښه کار دی، ځکه چې د احسن اقبال او د نواز شریف سره د نه ځله ملاقاتونه او اعلانونه وشو او په عمل کې هیڅ نشته.
په سوات کې سرکاري وکیلانو په بنو کې د خپل یو ملګري د وژنې خلاف مظاهره کړي.
دلته چې کوم دی د انسانانو علالول به د هغه خلک مونږ په عدالتونو کې فیس کوو او د هغې ټرایل مونږ کوو، او ماشاءالله دا الله تعالی احسان دی چې په هغې کې زمونږ پرازیکیوټر خپل ډیوټۍ کې کوتاهي نه راکړي.
د وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت د دوی د مرزي خلاف د دوی په ځمکو مارکیټونه نه جوړوي.
په داګه دا یا بودی باندې په امیش تر دا جرګې وکړو، دا نه چې خدای نه خواسته دغه نه امیش خننجاګیر وشي، ځکه چې دا خو د هر سړي ګوشي ګوشي ځکه دي.
او د افغانستان په هرات کې د سیمه ایز امنیت په اړه په غونډه کې ګډونوالو ویلي باید د سیمه امنیتی مسلې د خبرو لارې هوارې شي.
او ډیر زیات یو بل باندې بے اعتباری ده. نو مونږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا د خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي، یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له هغې وروسته چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې له پامه د غورځولو مسله یو ځل بیا راپورته کړې ده. د دې هیواد د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره په پېښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې، خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په دغه غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. مرکزي حکومت دریز لري چې خیبر پختونخوا د راهداري له پروژې نه نه ده ایستلې. نور حال له پېښوره غلام غوس راکوي.
وفاقي وزیر احسن اقبال به د اکتوبر په 13 نیټه گورنر هاوس پېښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صوبایي سملي پارلماني مشرانو او د پختونخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته بریفینګ ورکوي. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه به یوازې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره ناستې ته تیار وي، او عوامي نېشنل ګوند به د اقتصادي راهداري په اړه د هیڅ یو وفاقي وزیر په غونډه کې نه کینی. اسپندیار ولی خان دا خبره تیر ورځ د نوخار په مانکی شریف کې د عوامي نېشنل ون یوې جلسې ته په خپل وینا کې کړی ده. زپا اعلانیا ډول دا خبره کوم چې عوامي نېشنل ون به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونگ سره د راهداری د مغربی لاری جمعنه نواز شریف کردی و او مونگ سره که خبر کوی نو نواز شریف بای پخپل کوی او د بل کم چا سره خبرو تا تیار نیو.
بات کرنی ہے تو نواز شریف کے خود کرنی ہے، کسی اور سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں.
یاد دیوی چې عوامي نېشنل ګون سورځي وړاندې د اقتصادي راهداري د مغربي لاري په لړ کې احتجاجونه پیل کړي دي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم سورځي وړاندې په صوبایي سملی کې ویلي وو چې د اقتصادي راهداري په منصوبه کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لاري په اړه د راپورته شوي د بحث وروستو د اکتوبر په 13مه نیټه د منصوبه بندې وفاقي وزیر احسن اقبال د دې ستونزې د هوارولو لپاره پیښور ته روان دی، خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان اعلان کړی دی چې عوامي نېشنل ګوند به په دغه غونډه کې نه کینی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د ولسي تحریک او د چین اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د مختلفو ګوندونو اتحاد کاریډور فرنټ مشر ډاکټر سدالب محسود اسفندیار ولی خان د احسن اقبال له لورې په راولل شوې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان ستایلی، خو البته وایي چې باید په دې اړه نور له وزیر اعظم نواز شریف سره هم ونه لیدل شي. نوموړي د مشال ریډیو له همکار عبدالحی کاکر سره مرکه کړې او په سر کې د اسفندیار ولی خان د اعلان په اړه خپل غبرګون ورکړی.
عوامي نېشنل پارټي چې د حسن اقبال سره د ملاقات نه کوم انکار کړی دی، دا ډېر ښه کار دی، ځکه چې د حسن اقبال او د نواز شریف سره د نه ځله ملاقاتونه او اعلانونه وشو او په عمل کې هیڅ نشته. خو دغه دریض چې زه به د نواز شریف سره ملاوېږم او نواز شریف به هم دغه دوکه کوي، همدغه مخکې کړې ده، د ټول ملک د ټولو سیاسي ډلو سره دوه ځله دوکه کړې ده. بیا په منفهره، سوات، ډیر اسماعیل خان بنو کې چې کوم جلسې کړې وې هغه دوکه وه. د وفاق سره چې صبحي کوم لیک خط کړی وو هغه دوکه وه. نو په دې کې خدای شته د حسن اقبال په شان نواز شریف سره هم د ملاقات ضرورت نشته.
خو دې کې یو ډاکټر صاحب، تاسو هم ولسي تحریک ډیر غټ تحریک چلولی دی او تاسو په منځ کې درېدلی نه یاست، او تاسو ډیر زیات په دې کې رول دی، نو تاسو په دې غونډه کې له حسن اقبال سره یا اوربلل سوي یاست یا بځئ یا که تاسو په هغو کې شامل نه یاست؟
مونږ یې نه غوښتلی دي، خو زمونږ نن میټینګ په دې حواله سره کېدونکې د دوه نیمې بجې نو په هغه کې به مونږ خپله حکمت عملي ټاکو.
خلک فکر کوي چې کېدای شي دغه مغربي روټ خبره تاسو کوئ چې په دې لار به راځي، هغه وایي چې په چین اقتصادي راهداري لار باندې کارونه شروع شوي دي، دا پروژې مکمل شوي دي، ستاسو دغه شور او غوغا دغه احتجاج اوس معنا نه لري ځکه چې کار شوی دی. آیا دا خبره تر کومه حده رښتیا ده؟
نجی انشاءاللہ زمون سرا پدے کے وقت دے مونگے گٹلے شو پدے کے دو در شئی ندی یو شو خدا دے چے کلا صبح دا ہوئی چے زد چین تا دے پاکستان چائنا پاکستان اکنامے کاریڈور آگا کردے نور قوم چے کم دے پنجاب دے پارا دی نو پدے بنے دے چین بیادا پروژے میچ پورا کمے لے دا کاریڈور میچ جوڑا ہوئے کلومیٹر علاقہ صبح ہوئی جدہ نظر کوما نو دنیا یو قوت ہم صبح دیتا نش مجبور رکھوالے درم اولسی قوت ہے اولسی قوت چکل ام دے کاریڈور پا حوالہ سرا دے خپل حق پختانہ غواڑی جلسونا جلسی وی نو دا بے قراری چکمئی دا یو ملک ہم دا نشی سملے چی دے دے یو ترقی کار کئی او پا دے کلی یو صبح دم رسیات خفائی چی اغا جلسونا باسی نو دے او گدوہ کاریڈور خود دا سنے دے چی صرف جوڑی کو جوڑا ولنا پس با چلاونام غواڑی با دے بندے با کارم کے دل غواڑی دا با مسلسل ویم نو چې کله صبح د سودې سره ډېر لوی قوت وي داسې نه ده چې ګنې موږ نه ورځې تېرې دي، داسې نه ده چې ګنې دوی به داسې رانه جوړ کړی شي. خو زمونږ اتفاق خدای جوړ کړي چې زمونږ لیډران چې څه وایي دا که صوبایي وزیر اعلی دی که اسفندیار خان دی که نور دي،
ډاکټر صاحب آخري پښتنه دا چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا دواړه یو شان ګیله لري، خو سوال دلته دا دی چې همیشه د حکومت کوشش دا دی که د نواز شریف وي که د حسن اقبال وي هغه خیبر پښتونخوا مطمئن نه کول غواړي، بلوچستان هم دغسې ګیله شکوه لري، خو کله مو نه دي لیدلي چې د هغو د ګیلو شکو په هغه شدت سره اندېښنې لرې کولو کوشش سوی چې په کوم انداز باندې د خیبر پښتونخوا کېږي. وجه یې څه ده؟
د دې وجه دا ده چې هلته چې کوم مولانا فضل الرحمن صاحب او محترم محمود خان چکزی او نیشنل پارټي او مسلم لیگ نون دا چې کوم په حکومت کې دي اپوزیشن کې دي د هغه پارلیمنت طرف نه کتنا آواز نه راوچتي. هلته په پارلیمنت کې صرف اختر منګل داسې دی چې هغه یو سیټ شته دی هلته او هغه آواز اوچتوي او آواز دی. اوس هلته جمعۃ المسلم نظریاتي دی هغه ټیک ټاک آواز اوچتوي، خو د هغه آواز زور ځکه نه پیدا کوي چې اپر اسمبلی کې نشته. په خیبر پښتونخوا کې په اسمبلی کې چې کله مونږ آواز چې کامیاب شو چې اوچت شو نو بیا جواب راځي. دا نمونه په بلوچستان کې هم که چېرته د حکومتي ډلې خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان چکزی دوی که چېرته د دوی پارټۍ هلته آوازونه اوچت شي نو بیا به دا بالکل ګټوم بیا بلا په دې کې د بلات هیڅ امکان نشته دی، خو افسوس دا دی چې د دواړه مشرانو تر اوسه پورې آواز نه اوچت.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو آل فاټا سیاسي اتحاد وایي چې حکومت د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه چې کوم سفارشات پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي وو نو د ځینو ګوندونو د اعتراضاتو له وجې هغه د ځنډ ښکار شوي دي او د قبایلي سیمو استازو سره سره حکومت له هم په کار دي چې دغه ګوندونه په اعتماد کې واخلي او زر تر زره دغه سفارشات د قومي اسمبلی نه منظور کړي. تفصیل له احمد الله نه.
د آل فاټا سیاسي اتحاد صدر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل چې کله 13 میاشت دا سفارشات قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړی شو نو د فاټا پارلماني استازو لخوا ورته دا ډاډګیرنه ورکړی شو چې په روانه میاشت کې به دا سفارشات د اسمبلی څخه منظور کړی شي، ځکه چې دې لړکی ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستی دي. د نوموړي وینا وا چې په سفارشاتو د بحث دوران د جمعیت علماء اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د اعتراضاتو وروستو دا په ډاګه شو چې د قبایلي سیمو پارلیمانی استازو او حکومت دی لړکی خپل کار په صحیح توګه نه دی کړی.
زمونږ د پاټا پارلیمنټیرین هغه غړي چې زمونږ د دې اصلاحاتو مرستیال دي هغوی له په کار چې په پارلیمان کې دا پرېشر ډیولپ کړي او د اصلاحاتو مسوده کې هم دا راغلي دي چې دا 100% خلکو مطالبه دا وه او د هغې نه علاوه د ټول پاکستان سیاسي ګوندونو هم دا راغله چې یاره دا په کې پی کې زم شي نو بیا که دا ځنډولی شي او دې کې نور وخت ورکولی شي نو زما یقین دی دغه بدنیتي د حکومت ښکاري او که د حکومت دغه
د ذکر دا چې جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دا دریز لري چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو او یا د ځان له صوبې درجه ورکولو نه وړاندې دی په فاټا کې ریفرندم وکړی شي. بلخوا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ نه د قومي اسمبلی استاذ شابودین وایي
حکومت چې کله دا سفارشات ټیبل کړل په دې باندې پارلماني لیډرانو خپل بحثو کو او ټول ویلکم کو نو په دې کې صرف مولانا فضل الرحمن صاحب او اچکزی صاحب پاتې شوي دي. هغوی دا وایي چې دا ځان له صوبه په کار ده حکومت نه دا په کارو چې دوی په اعتماد کې مخکې اخیستې وي حکومتي پارټۍ دوی سري دوی د خپل اعتماد کې وایلي او که په اعتماد کې نه اخیستل کېږي نو دوی باندې زمونږ پارټۍ ته خلک بیا د شک په نظر ګوري. زه یقین لرم چې دا به دوه میاشتې کې آر یا پار شي، خو زما یقین دی دا به پار شي انشاءالله او آر والا زه دغه باندې تاسو مهرباني وکړئ دا خبره ومنئ چې دا ستاسو سترګې د خلکو ته اوچتې.
یادونه ده چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو د دورو وروستو خپل تیار کړي سفارشات د ستمبر په 9 نیټه قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل. په دغه وړاندیزونو کې ویل شوي دي چې قبایلي سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو راځو په دې اړه یوې مطبوعاتي کتنې ته. نیشن ورځپاڼه په خپره یوه لیکنه کې وایي د فاټا ولست خپل سیمو په اړه آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته سترګې په لار دي او باید ځینې سیاسي ګوندونو مشران د دغو بدلونونو مخالفت ونه کړي او نه دغه عمل د ځنډ سره ښکار کړي، ځکه چې د فاټا ولست خپل حقونو لپاره پاڅېدلی دي او په دغه عمل کې ځنډ ته نه دي تیار. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان په نیشن ورځپاڼه کې مونا اورنګزیب لیکي ځینې سیاسي ګوندونه داسې بیانونه ورکوي چې ګنې د فاټا ولس لا هم آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته نه دی تیار او باید دغه عمل ته نور وخت هم ورکړل شي. د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی بدلون په اړه خبرې له تېرې څه مودې راهیسې تیزې شوې دي او بلاخر د فاټا د حیثیت بدلولو په دغه سیمه کې د اف سی آر قانون د ختمولو په اړه په پاکستان کې یو بحث پیل شو چې ورسره د سیاستوالو پام هم دې موضوع ته راواړولو. لیکوال وایي اوس چې کله په دې اړه خبرې پیل شوې نو بیا اولې ځینې سیاستوال لکه مولانا فضل الرحمن او محمود خان اسکزی د دغو اصلاحاتو مخالفت کوي او یا بیا یې په هغه حالت کې د عملي کولو مخالفت کوي چې څنګه قبایل غواړي. لیکوال وایي مولانا فضل الرحمن ځان لا د نور پاکستان غونتي سهولتونه او اسانتیاوې غواړي خو د فاټا ولس لا د دغو د ورکولو مخالفت کوي. نیشن ورځپاڼه لیکي د پاکستان په خاري سیمو کې زیاتره خلک فاټا یا خو د ډرون حملو له وجې پیژني او یا د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې. خو اوس چې کله د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو په اړه خبرې پیل شوې او دغه سیمې چې علاقه غیر هم ورته ویل کیږي باید د ملک د نورو برخو غوندې سهولتونه ولري نو ځینې سیاستوال یې بیا مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي د قبایلو بنیادي مسلو ته باید اوس پام ورکړل شي، اف سی آر ختم کړل شي او سیاستوال هم داسې بیانونه ورنکړي چې د اصلاحاتو عمل د زن اخکار شي. لیکواله د اهم وایي باید ځینې سیاسي ګوندونه د قبایلو د روایاتو او دود دستور نه خپل ځان ته ګټې ونه رسوي او نه په غلطه استعمال کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران بیا وایي چې باید د اف سی آر یوازې هغه برخې ختم کړل شي چې د بشري حقونو سرغړونې کوي. بلخوا قبایل د دغه خبرو مخالفت کوي ځکه دوی د اف سی آر په مکمله توګه ختمېدل غواړي. مونا اورنګزیب وایي جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند که چیرې ځانونه د پښتنو نمائندگان ګڼي نو باید د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت ونه کړي او نه دوه مخیزي پالیسۍ ولري چې په پارلمان کې یو شان خبره کوي او ولس ته بل شان.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
زو وزیرستان ته چرته چې د میرانشاه د تخیلو قبیله مشران بنو کې لاریون کړی. دوی وایي اول یې مارکیټونه کورونه او دوکانونه وران شول او نن حکومت دوی پر ځمکو د دوی د خوښې بغیر مارکیټونه جوړوي چې خپل جایداد او ځمکو نه محرومول شي. دوی دا هم وایي چې باید حکومت او پواستي دوی په اعتماد کې واخلي ګنې راتلونکي کې به د دوی ترمنځ په دغو مارکیټونو لانجې جوړې شي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان میرانشاه د تاخیل قبیله مشرانو بنو پریس کلب مخې ته د خپلو مارکیټونو او کورونو ورانولو او په هغوی باندې د دولت لخوا د دوی د خوښې بغیر نوي تعمیراتو پر ضد لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې جنډې او بینرونه اخیستي ول او دولت پر ضد یې نارې وهلې. لاریون ګډونوالو وویل چې عملیاتو کې اول د دوی مارکیټونه او کورونه لازمه کې سره سم شول او اوس د میرانشاه بازار سره نږدې د دوی پر ځمکو باندې بغیر د دوی د خوښې نوي تعمیرات کیږي چې دوی ته هیڅکله قبول نه دي. د میرانشاه د تاخیل بوراخیل قبیله یو مشر عبدالخلیل وویل کلی او بازار یې ورته وران کړ او اوس د غلطه ځمکې او پټي هم قبضه کولی شي.
تقریبا بابندی پارینا رسا حکومت آدھی کے بلڈزر لگ یا کڑی دی پیسے جوڑاوی دا مشتانا قابل قبول دو انتہائی مشترا ظلم دے داغا دا چیف آرمی اسٹاف جکیم دے صدر پاکستان دے ادھر گنا اپیل دے جی دے دا مشپ دا خبر بندے غور وکو زر نظر دا قبضہ دیر دے ختم کو پکیم قانون پکیم آئین پکیم منشور یہ دیر دے میر ناخ پلاوی دا امیر دا دینو تا دا فریود را سوال دی.
دا شمالی وزیرستان چیف آف اتمانزای ملک نصر اللہ وزیر وویل دولت باید دا دوی سرا جرگی وکڑی او دوی په اعتماد کې واخلي.
په درې ورځې کې د میرمنات وزیرستان نه د حل کروایست مزورینا ډاک پوتې سوال پیرینا ډاک پوتې سوال دا خو چې چیرې لوړل ولل لوړل ایس پی لګیا ده د میر د انتقال مځکې دي چې د تاخیر په نوم مشهور دي. پاک ایس ټریکټر لګیا کړی دي میر د احتجاج دغه د پر اوک په داګه د یا بده باندې په میر سره د جرګې وکړو دا نه چې خدا نه خواسته دغه نه میر خننجاګیر شي ځکه چې دا خو د هر سړی ګوشي ګوشي مځکې دي هر سړی ملیم مځکې دي خانه جنگي ذریعہ ګرځي دغه د پر د احتجاج میش کی
د دتا خیل قبیله یو بل مشر رئیس خان وای
بنیادی غذا بو پدا چې کیرینار نه لیټکل مارکیټینا د کنینار نه لیټکل یې وړل ایسا کارواندم ځکه مو چې دی پاشا یې بولډ سره سٹارټ کړی دی مهربانی دا مهربانی وکړو دا مو سره سند پرېت تای دا غا دا بان کو چار دا بان کو مودا ور و غوړي چې څا بو دیر تا کوه بیا دا مو ور و غوړي په و مې دا درای په خپل ځکه باندې
دا یادونه دا چې د عملیاتو ورسته شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي بازارونه په مکمل ډول لازمه کې سره سم شوي او اوس د غلطه دولت نوی بازارونو جوړولو باندې کار پیل کړي. خو دغه مشران وایي چې که دولت یوازې د دوی پر ځمکو یا جایداد باندې بازارونه جوړوي نو راتلونکي کې به د وزیرستان د خلکو ترمنځ پردې لانجې معاملې پاتې وي. سو دوی دې په اعتماد کې واخلي او له مشرانو جرګې سره دې خبرې وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په بنو کې د یو سرکاري وکیل په وجنا د سواد سرکاري وکیلانو نن د عدالتونو نه بایکاټ کړ او په سواد پریس کلب کې احتجاجي مظاهره هم کړې چې پکې سرکاري وکیلانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نیاز احمد خان راکوي.
په سواد پریس کلب کې د خیبر پختونخوا سرکاري وکیلانو اتحادیې مشر سید نعیم خان په بنو کې وجل شوي وکیل راسباز خان په مرګ احتجاجي مظاهرې ته خپله وینا کې وویل چې د خیبر پختونخوا سرکاري وکیلانو ته مناسب سکیورټي نشته ځکه د دوی یو ملګری ترهګر وجلی دی.
زما د حکومت نه د انتظامیې نه دا غوښتنه ده چې یاره باقي پراسیکیوټر ته یو ورور خو زمونږ شهید شو خو د نورو ته دې هم زر تر زره سکیورټي ورکړي. بل خبره زما هغه خلکو ته د ټول پراسیکیوټر د طرفه دا یو پیغام دی. ټول پراسیکیوټر چې تقریبا نن سبا تعداد درې نیم سوه دی دا درې نیم سوه کسان به هم په دې خاوره باندې د خپلې وینه تویي خو د دې خاورې دفاع به په هر صورت کوي.
په دغه موقع یو بل مشر سرکاري وکیل نثار علم خان وویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې په جرمونو کې ککړ عام ولس بشمول د ترهګرۍ کیسونه هم عدالت ته وړاندې کوي ځکه دوی ته هر وخت دړکې ورکول کیږي.
تاسو وګورئ د فضل الله کیسونه دا غره کم نه کیسونه دا دغه نور داسې چې کم ټیررسټ دي هغوی چې کم د سوار دا امن زمونږ د ملکنډ ویژن دا امن دای تباه ترغه کړی و. دلته چې کم دی د انسانانو علالول به کول د هغه خلق مونږ په عدالتونو کې فیس کوو او د هغې ٹرائل مونږ کوو او ماشاءالله دا الله تعالی احسان دی چې په هغې کې زمونږ پراسیکیوټر خپل ډیوټۍ کې کوتاهي نه راکړ. نو که یو طرف ته زمونږ دا سیکریفایز وي نو کم از کم ګورمنټ ته پکار دی چې هغه زمونږ د مسایلو ته مرکړي.
په دا اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال ریډیو ته وویل
دا زمونږ وکیلان دي دا زمونږ بالکل دوړه مونږ ته حضور کوو دومره دوه سره مونږ وراوی دا زمونږ ګورنمنت دی کای دا زمونږ مشینډری دا زمونږ د بار قابلیت خبر دی لکه بالکل هیڅ خبر نه چیر مونږ دوه سره ولرنی او مونږ دوه او دا غنې نشو ان شاء الله تعالی مونږ دوه سره پر فور تا وکاو او دې داسې کسان دي مجرمان دي چې دا چول نه وکړ هغه مونږ ډیر دستي دستي روانه ول.
د سواد سرکاري وکیلانو دړکه ورکړې کچري وجل شوی وکیل خاندان ته مرستې ورنکړې شوې او ټولو سرکاري وکیلانو ته تحفظ ورنکړې شو نو دوی به په ټولو صوبه کې د عدالتونو څخه د احتجاج په توګه د کار بندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منګورا، سواد.
संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे
سندره جادوگره سندره جادوگره
د مشال رادیو په سندره جادوگری خبرونه کی د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درنیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوونیمه بجه هارون بچا درته راوړي.
اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شپې دی لن خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې پر ورځ ناوخته د نوخار په مانکی شریف کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی. هغه وویل په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د جوړولو ژمنه وزیر اعظم نواز شریف کړې وه او لا هغه بغیر چا سره خبرو ته نکینو. په کابلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادیه له حکومت غوښتنه کړې چې دغه سیمو اصلاحات له پارلمان نه زر تر زره منزور کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند نن مشال اړیو ته ویل چې حکومت د هغه ګوندونو اندېښنې ختم کړي چې د اصلاحاتو په برخه کې لري. د پاکستان حکومت د خبریال سیرل المیډا نوم د هغه کسانو له لیسټه ایستلې چې پر کومو له هېواده د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورونا چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویل چې د نوموړي نوم یې له یاده لیسټه ایستلې خو د هغه پر ضد پلټنې کوي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو قبیلې مشرانو نن په بنو کې مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د ویجاړ شوو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مشوره وکړي. په سواد کې سرکاري وکیلانو نن یو احتجاجي مظاهره کړې. دوی په بنو کې د وژل شوي وکیل د قاتلانو د نیولو او وکیلانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې وکړي. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې په تیرو دوه شپو کې 130 وسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د امنیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن رئیس میرداد خان نجرابی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې ویل چې دا محل په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر څوکۍ د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عراق پلازمینه بغداد کې د شیعاګانو په مراسم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او روس او هند عربونو ډالرو دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د مزایلو نظام هلیکاپټرې او بحري جازونه شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو د پاکستاني ورسپنو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ نون کارکونانو د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد بندولو اعلان په جواب کې په 6 اکتوبر په پېښور کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی کوم چې د خار اوسیدونکو لپاره څه خبر نه دی. ورسپانه لیکي چې د تحریک انصاف لخوا د احتجاج کولو فیصله صحیح ده او که غلطه او یا د مسلم لیگ نون کارکونان به تر کوم حده جواب ورکولو کې کامیابیږي. د دې ټولو معاملاتو نه پرته یو عام مزدورکار تن ته دا ویره رامخته شوې ده چې دغه ورځ به خپل مزدوري څنګه کوي. ورسپانه لیکي چې د دوانو ګوندونو د احتجاجونه د اولس د ګټې لپاره نه دي ځکه چې نه خو دا احتجاجونه ګیس نرخونو کې د اضافه پر ضد دي او نه اولس تراپی خو نور ستونزو حل لپاره دي بلکې دا احتجاجونه یاد ګوندونه خپل مقصدونه ترلاسه کولو لپاره کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر داوي چې دوانو ګوندونه د خپل منځي مسلې خبرو اترو د لارې هواري کړي او د احتجاج کولو نه دي ډډه وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسٹس انور ظہیر جمالی اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے اوریدنے پر محال پر انتظامیہ نیوکی کڑی دی. خوزن مطبوعاتی اداروں خبرونه ورکړل چې چیف جسٹس اولستا د حکومت پر ضد دراپاسېدو ویلی دی. خود جمعه پورس چیف جسٹس وضاحت وکړو چې دا څه یې نه دی ویلی او مطبوعاتو د دوی خبره په غلطه طریقې سره خبره کړې ده. ورسپانه لیکي چې د عدالت دا کار نه وی چې هغه اولستا د حکمرانانو پر ضد دراپاسېدو وای نو مطبوعاتو لپاره دی چې راپور ورکولو پر وخت د ذمہ رینه کار واخلی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکمرانانو له هم په کار دي چې د خپل کارکردګۍ جایزه دی واخلی. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت داوی کوي چې د توانایي په بحران یې تر ډیره حدا قابو موندلې دي خو عام اولس ډومبه د بجلی او وس د ګیس لوډ شیډینګ پر ضد مظاهره شروع کړې دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت کم اعلانات کوي نو په کار ده چې په هغه عمل درآمد هم وکړي چې اولس ته ګټه ورسي. صرف اعلانات کول د مسلې حل نه دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. پروجیکټ سندیکیټ سرنیز ادارې له ترهګرو ډلو سره د پاکستان د اړیکو په سیمه کې د یوازې پاتې کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په افغانستان کې پر هزارګانو د بریدونو د مخنیوي په اړه مقاله خپره کړې. احمد شاه اعظمي د دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ لیکي، په ټیمي وسلو سنبال پاکستان اوس د یو ناکامه هیواد ګرځېدو له خطر سره مخامخ دی، خو که چیرې ناکامه هم نسی نو بیا هم د پاکستان د طاقتور پوځ او تراګرو ډلو ترمنځ تړاو د ټیمي تراګري خطر زیږوي. دا یو ډیر لوی خطر دی چې امریکا یې د مخنیوي لپاره یو احتمالي پلان جوړ کړی. که چیرې ضرورت پیرسو نو د پاکستان ایټمي وسلې به له دې هیواده راوباسي. بلخوا افغانستان او بنگلاديش هم د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پوري کوي چې د خپلو ترهګرو لاسپوڅو له لارې د دوی امنیت خرابوي. دوی پر پاکستان په کابل او ډاکا کې د اوسنیو ډارونکو بریدونو تور پوري کوي چې له هدافو یې یو پوهنتون او چایخانه هم ول. دا ډول فعالیتونه پاکستان یوازې کړی دي. په دا تازه ورځو کې افغانستان، بنگلاديش، بوتان، هند، نیپال او سریلانکا په پاکستان کې لکېدونکي سویلي آسیا هیوادونو د سیمیزې همکاري سازمان سارک په غونډه کې له ګډون کولو ځانونه ګوښه کړل. د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرمه سنگه خبرداری ورکړي چې له پولي اخوا ته تراګري د سار راتلونکي له خطر سره مخامخ وي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ لیکي، په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بغاوت د افغانانو لپاره امنیتي چاپیریال خرابوي. په دا وروستیو کې د شورا په مراسمو کې پر هزارګانو هدفي بریدونو دا ثابته کړه چې په لویو ښارونو کې هم خوندي نه دي. دا شورا بریدونو هغه یادونه بیرته تازه کړل چې په 1998 کال کې وسلوال طالبان په بلخ کور په کور ګرځېدل او هزارګانې په نشه کول. په مقاله کې لیکل شوی چې افغان حکومت باید د هزارګانو د ساتنې لپاره کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړي او هغه ټول وسلوال که هغه داعش وي یا که طالبان په نشه کړي، ځکه هغوی د بشریت خلاف جرایم ترسره کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د انرژي او دفاعي چارو په برخو کې نوې موافقه لاسلیک کړې. دغه موافقه د بریکس په غونډه کې لاسلیک شوې چې نن په هند کې پیل شوه. پوتین به د بریکس په سرمشریزه کې د هند له وزیر اعظم او د بریکس د نورو غړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. د مشال همکار سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په هغو موافقو کې چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندر مودی ترمنځ لاسلیک شوې، یو د دافع هوا د پرمختللي S-400 سیستم په باب و چې مسکو به یې نوي ډیلي ته ورسپاري. هندوستان چې په نړۍ کې د دفاعي وسایلو او سیستمونو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی، د خپلو پخوانیو پوځي تجهیزاتو پر عصري کولو $30 میلیارد لګوي او په دې ډول غواړي له خپل سیال هیواد پاکستان د غرض چین سره خپلې پولې خوندي کړي. د هند او روسیې مشران د بریکس د ډلې د غونډې پر مهال د دې ترڅنګ د انرژي په برخه کې هم مهمه موافقه لاسلیک کړه. هند هڅه کوي د خپلې چټکې اقتصادي ودې لپاره د انرژي او برېښنا په برخه کې خپله اړتیا پوره کړي. د هندي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د تیلو ستره کمپنی روس نفت به د $2 میلیارد په ارزښت د هند د تیلو له ایثار شرکت سره موافقه لاسلیک کړي. برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا د بریکس غړي هیوادونه دي. دغه ډله په 2011 میلادي کال کې ایجاد شوه. هدف یې د ظهور په حال کې هیوادونو له مخ په ودې اقتصادي او سیاسي نفوذ څخه په استفادې د لویدیځ د تسلط او برتري چیلنج کول شول سوي دي. د بریکس د نوي پرمختیايي بانک رئیس کنداپور وامن کامات د چین د مرکزی ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل تم لري چې د بریکس غړي هیوادونه به په زیاتو پرمختیايي چارو کې یو موټی وي. زه یقیني یم چې موږ به د سوي تعهد د تازه کېدو خبر واورو. موږ به د غړو هیوادونو بریا وګورو چې د اساسي پروژو، معماری، اقتصاد، کار، همکاري او پرمختیا په چارو کې به نور هم سره غښتلي او یو موټی وي. په همدې حال کې د روسیې لپاره د هندوستان سفیر پنکج سارن په یو غونډه کې ویلي تمه کېږي په دې سرمشریزه کې له پاکستان سره د هندوستان پر کړکیچ هم بحث وسي. دغه کڑکیچ 13 میاشت ورسته له هغه ولړ سوچی وسلوول د هند پاوس پرې و پوزی اډا په حمله کې نونس هندي سرتيري ووجل. په هغه حمله کې هغه وسلوول پلس لرول تورنسوي چې ویل کیږي په پاکستان کې دی راډي د هندستان صدر اعظم تر هغه حمله ورسته ویلی و هڅه کوي پاکستان په نړیواله کچه منځوي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان بیا ودانولو په اړه تخپل هیواد او هند باهمي دلچسپي خبره کړې ده. نوموړي له سپاتنیک او آی ای این ایس خبري اجانسونو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې داسې حالات دي چې فیصله کن ګامونو ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره د افغانستان او د سیمې د امن او ثبات لپاره په تعمیراتي سو اړخیزه همکارۍ زیاتولو کې روس او هند یو شان دلچسپی لري. د دغه مرکې مهمې برخې اکنامیک ټایمز ورځپاڼې راخستې. تفصیل یې له ملیحا میرزاده ناورو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼې لیکي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پر ورځ ویل دغه هیواد او هند د جګړه ځپلي افغانستان د بیا ودانولو لپاره په رغنده سو اړخیز همکاري زیاتولو کې دلچسپي لري. ورځپاڼې لیکي د نوموړي په خبره په افغانستان کې ترهګري ته د ماتې ورکولو لپاره فیصله کون ګامونو ته ضرورت دی. ل آی ای این ایس او سپتنیک خبری ایجنسو سره په مرکه کې پوتین وویل چې د افغانستان په اړه اندېښنه لري ځکه چې د روس او هند ترمنځ پرتو سیمو کې حالات ترنګلي دي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې حالاتو ته په کتو فیصله کون ګامونو ته ضرورت دی چې دا ډول د ترهګري تندرویتوب او مخادره موادو قاچاق لخوا دغه هیواد ته ورپېښ ګواښونه له منځه یوړل شي او له چیلنجونو سره مقابله وشي. پوتین وویل روس او هند د نړیوال قانون لاندې یو شان د ملي یووالي هڅو ملاتړ کولو ته ضرورت لري او سو اړخیزه همکاري ژورولو کې دلچسپي لري چې ورسره په افغانستان کې د ملي امنیت مسلو، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د منشیاتو مخنیوي او باهمي رابطو زیاتولو کې مرسته وشي. نوموړي وویل د پیدا کېدونکو امنیتي چیلنجونو او د ممکنه ګواښونو خلاف د رابطو یو داسې طریقې کار جوړولو باندې راضا دي چې ورسره د دغو مسلو په وړاندې په چټکه کار وشي. پانه د پوتین له خولې وای شنګهای تاون تنظیم په دې پروسه کې مهم رول لري ځکه چې یوروایشیایي هیوادونه تر هند او پاکستان بل جغرافیا پراخوي. پوتین وویل روس په فعال ډول داسې پروژې پر مخ پوزي چې ورسره په یوروایشیا کې ټولو ته یو شان اقتصادي موقع ترلاسه شي او اختلافات ختم شي. هغه وویل په داسې کولو سره به په سیمه کې پرمختګ وشي او د سیمې استحکام به مضبوط شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځوی به بلې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان حکومت د خبريال سیرل المیدا نوم له هیواده د نوتونکو کسانو له فهرسته لري کړی دی. د نوموړي انوم اوسو ورځې مخکې په فهرست کې شامل کړل شوی وو چې د حکومت په وینا نوموړي یو بې بنیاد خبر خپور کړی وو. په ډان ورځپاڼه کې خپور شوی دی راپور کې سیرل المیدا لیکلی وو چې په اسلام آباد کې د لوړې کچې په یوه غونډه کې د وسلوالو پر ضد د کاروایۍ په اړه د ولسی حکومت او پاوس ترمنز اختلافات رامنځته شوي وو. که څه هم حکومت او پاوس دواړو دا خبر بې بنیاد ګرځولې، خو ډان ورځپاڼه بیا وایي چې اوس هم د خپل راپور پر رښتیاوالي یقین لري. تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د صحافیانو دوه تنظیمونو مشرانو د لړکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان سره لیده کاته وکړه او د ډان ورځپاڼې صحافي سیرل المیدا په معاملې ورسره خبرې اترې وکړې. د چا نوم چې حکومت په کنټرول اگزیکټ لیست یا سفری بندیز په فهرست کې شامل کړی وو. له دې ملاقات وروسته وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل باید خبریالان د خبر ورکولو په وخت صحافت حدود په نظر کې وساتي او له ځانه خبرونه ورنه کړي ځکه چې دا قسم خبرونو په وجه قومي سلامتۍ ته زیان رسی. په دې مکه نوموړي د صحابي سیرل المیدا نوم د اگزیکټ کنټرول لیست نه د وستلو حکم ورکړو او د دې نوټیفیکیشن یې جاری کړو. د داخله چارو وفاقي وزیر زیات کړه که څه هم د یاد صحافي نوم یې له دې فرست وستلو خو د دې معاملې په لټنې به روانې وي او دا معامله به منطقي انجام ته رسوي. د دې ترڅنګ د پوځ د کور کمانډرانو غونډه کې هم د دې پیښې غندنه وکړې شوه او وویل شو چې د دروغ خبرونه لګول د قومي سلامتۍ پر ضد دي. یاد دی چې څو وخت وړاندې یاد صحافي په اخبار کې یو خبر ورکړی وو چې سیول حکومت پوسټ ته ویلي چې د سخت دریزو پر ضد دي کاروایی وکړي ګنی پاکستان په نړیوال کچه یوازې پاتې شي. په کوم چې حکومت خبرګون وښودلو او دا خبرې په دروغو اړه وګرځولو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د نېشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکلي، په پاکستان کې د پوز حکومت ترمنځ په اختلافاتو خبرې کول یو حساسه موضوع ده. مقاله د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المیرا په اړه لیکي، وړاندې هم په پاکستان کې خلکو د حکومت او پوز ترمنځ په اختلافاتو خبرې کړې دي، نو بیا د حکومت او پوز ترمنځ په جهادي ډلو د اختلافاتو په اړه د سیریل المیرا راپور څه نوې خبره نه ده. د دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې موجوده ریاستي نظام د ولسي ګټو په برخه کې د پاتې راتللو لوچې لوړاندې نه یو سنجیده چیلنج دی. په دا هیواد کې د موجوده حکومتدارۍ په اړه خبرې د یو تړلي بحث برخه ګرځېدلې شي. لیکوال لیکي که پاکستانیان غواړي چې په هیواد کې د عربي هیوادونو د رستیو پاسونونو غوندې حالات رامخته نه شي، نو باید چې د ښې حکومتدارۍ موضوع د هیواد کامی مفکوره وي. خو لیکوال لیکي په پاکستان کې دوه ستونزې دي. لومړی دا چې په دا هیواد کې ځینې ادارې په خپلې کارکردګۍ د غور پر ځای د خرابې حکومتدارۍ خبره پر یو بلې ادارې د ګزار لپاره کاروي. دویمه دا چې د پاکستان پوز حکومت ترمنځ د تل لپاره پاتې شوې ګډې وډې اړیکې چې په موجوده وخت کې د حکومتدارۍ په برخه کې بحران رامنځته کړی دی، په دا هیواد کې یوه حساسه موضوع ده. لیکوال لیکي د پاکستان د راتلونکي لپاره پر دې موضوع کوم نظامي یا مهم بحث نشي کېدی. مقاله لیکي په پاکستان کې اکثره خلک د مسئلې د علاماتو په اړه د خبرو په وخت خپل توانایي ولګوي، خو چې کله د مسئلې د جړو په اړه خبره راشي نو بیا پر ځان د قطغن لګولو ستونزه رامخته شي. مقاله لیکي څو ورځې وړاندې په یوې ورځپاڼه کې د مذهبي وسلوالو ډلو په اړه د پاکستان پوز حکومت ترمنځ په اختلافاتو د یو لانجمن رپورټ خپرېدل د پام وړ موضوع ده. مقاله د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المیډا په اړه لیکي، د سیریل المیډا په وړاندې د ریاست رویه ډیره خرابه وه. المیډا په دې وروستیو کې د پاکستان پوز حکومت ترمنځ په اختلافاتو یو رپورټ لیکلی و. مقاله لیکي په پاکستان کې د جهادي ډلو په اړه جلا جلا نظر د لسیزو لپاره د پوز حکومت ترمنځ د اختلافاتو جړه پاتې شوې ده، نو بیا اخر په دې راپور کې داسې څه نوي و. مقاله د پاکستان پخوانی پوځي عامر جنرل پرویز مشرف په اړه لیکي، پرویز مشرف هغه کس و چې د نیویارک یو لسم ستمبر بریدونو وروسته یې افغان طالبانو ته تا په پاکستان کې د ځایونو ورکولو په اړه فخر کو او په دې اړه یې لوی لوی خبرې کولې، خو نوموړي بیا د ټولو حالاتو ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان ضد پالیسۍ نوم ورکړ. مقاله لیکي دا غیر سدي چې تل ترې پاکستان انکار کړی دی. لیکوال لیکي د وروستیو کې پرویز مشرف په یو بیان کې په څرګنده ویلي وو چې هغه د پوست په ملاتړ پاکستان پرېښودلې او عدلي خلاف ورزي هم کولی شي. لیکوال لیکي د پوست خپلو سرچینو لخوا داسې ډېر بیانونه مخې ته راغلي دي چې د پوست او پاکستان نوم یې خراب کړی دی، خو بیا هم په دې برخه کې هیڅ پلټنې نه دي شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان په هرات کې د سیمه ییز امنیت په اړه د جمعې په ورځ پیل شوې کانفرنس نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوې چې پکې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سلشل غیر حکومتي استازي برخه لري. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان په پلاوي کې شامل د پوز له پخواني چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې تری د هغه مهمو هیوادونو په اړه پوښتلي چې پوهان یې په دې کانفرنس کې برخه لري.
ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دی، کې جرمني هم پکې شته دی، فرانس هم پکې شته دی، امریکا هم پکې شته دی، برطانیه هم پکې شته دی، ترکی هم پکې ده، چین هم پکې دی او مصر هم پکې دی.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب، پرون چې لومړی ورځ وه دوه لساته تقریبا دا خبرې کېدلې، دا کانفرنس روانو، ساس لپاره پکې مهمې خبرې سوې،
جوړې خبرې وکړې او دغه کې دانشمندی و، هغه کې دوراندیشی و، هغه د چین سفیر وکړې، هغه دا وې چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غیته قتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس دي کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سره انداز کیږي. ظاهرا تور باندې هغه بیلې بیلې مسلې دي، لکه د پاکستان او د هند مسلې دي، دا خو باهمي معاملې ده د پاکستان او هند، خو دغه اثرات په افغانستان باندې راځي. داسې د پاکستان او د امریکې تعلقات چې کوم دي، دا غي دلته مسله ده. زه دا غره ډېر متاثر شوم دا خبرونه.
په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره پاکستانی پلاوی هم تللی دی، آیا په تاسو کې چا خبرې وکړې او څه وویل؟
نہ پاکستان رکھنا پرون دغه خبره کړې و عائشہ صدیقہ یو دغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریر و دغه دغه باندې سنگ په دې منطقه کې دا انتها پسندی او دا سنگ خوريږي او دا سنگ د اسلام په نوم باندې دا انتها پسندی خوريږي. نن با جنرل صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکه استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخر کې د وی فارورډ یعنی مخ کې مونږ څنګه تکو امن د پاره او قرار راي د پاره.
خو تاسو په خپل نن کومي خبري کوي د کانفرنس ته؟
ګوره زما مهمه نقطه دا ده چې دا یو ډېر کمپلیکس مسله ده او دې آسان حل نشته دی. ډېر صبر بغواړ. زما خپل دغه دا چې دا افغان سره به خبرې کوي دی کې پاکستان پکې سکار نشتا. بلدار چې دی یو بل خلاف چې کوم دا خلیج راغلی دی دا ناراضگی چې کوم دا یو داسې سطح ته رسېدلی دی چې مونږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو. دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده. تګ را تګ چې کوم دی خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دي که د وزارت والا خلک دي که نور خلک دي په کار چې پاکستان ته تګ را تک کوي پاکستان په کار چې کابل ته ځي راځي خبرې کولو کې چې کوم دی د مسایلو حل راوځي. او بل دا چې د دې حل چې کوم دی هغه منطقوي به راځي. دې کې به ایران هم پکې شامل وي، دې کې به هند پکې به هم شامل وي، دې کې به افغانستان هم وي، دې کې به دوی طاقتونه چین دی یا امریکا دا روس دی دا پکې هم شاملېږي چې افغانستان ته قراری راشي.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب له کانفرنس پرته تاسو یعنی پاکستانی پلاوی هلته دی او د زیارت ورځې له پخواني افغان ولسمشر احمد کرزی سره لیدلی و نورو چارواکو سره لیدلی و او د دې څنګ شای تاسو له نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې وي. آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکې پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي په دې اړه څه هڅه وکړه؟
بالکل ساسو خبره صحیح ده. فی الحال تعلقات چې کوم دی دغه کې جمود راغلی دی او بالکل د یو بل نه داسې خفګان دی چې یو بل سره خبرو کولو ته تیار نه دي او ډېر زیاته یو بل باندې بې اعتباري ده. نو مونږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره د خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي، یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي. مونږ خو یو کوشش کړی دی.
آیا له افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې شوې دي که څنګه؟
نو حکومت خو مونږ داسې براه راست خبره نه ده کړې، خو د حکومت نمائندگانو ته مونږ خبر رسول دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د شخصي پوهنتونونو مشران د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هایر ایجوکیشن کمیشن نه شکایت کوي چې له دوی سره په مختلفو برخو کې مرسته نه کوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د نه شخصي پوهنتونونو ټولنې 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې په پختونخوا صوبه کې د شخصي پوهنتونونو په اهمیت او دوی ته د ورپېخو ستونزو په اړه خبرې اترې وکړې. په دغه مهال د سیکاز پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ایاس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی هغوی له هغه رنګ توجه نه ورکوي سرنګ پاملرنه چې سرکاري پوهنتونونو ته ورکړی کیږي. د ډاکټر ایاس خټک نه مې پوښتنه وکړه چې د دې خبرې څه ثبوت دی چې د پښتنو د پوهنتونونو زده کوونکو او استادانو ته د لوړو زده کړو کمیشن سمه پاملرنه نه کوي. نو په ځواب کې نوموړی وایي
دا ثبوت دی کینیڈین گورنمنٹ اگر تا $25,000 کیش اوارڈ ورک ڈاکٹر امجد علی اخاوی پختون دی او سادا ہونے سڑے کو اغا ٹاپ ریسرچر دی اوی کینیڈین ورتا پل فیلڈ ریسرچ بانے $25,000 کیش اوارڈ. $25,000 مینز $25,000,000 مزا پاگے بانے فخر قوما.
بلی خواتا دا اخرا انٹرنیشنل پوانتون وائس چانسلر ڈاکٹر شاہ جیحان خان مشال ریڈیو تا ویل چی کچرتا ہوئی دا بہر حیوادونو سخا کارپوہان یا استادان خپل پوانتونونو تا راغواڑی نو وفاقی حکومت د امنیت په بانا هغوی د بهرنی استادانو او ماهرینو نه هم لری ساتي.
بارانی کسان چې مونږ راولو
کوریا نه مې تھائیلینڈ نه دا چې نور ځایونو کې هغه چې مای سره خبرې وکړې چې تاسو راشئ زمونږ د ټیچرانو سره لږ میلاو شي زمونږ ریسټورنټانو سره خپل ایکسپرټیز دا کوي نو هغه ډېر خوشحاله شي تیار شي چې خبره اسلام آباد ته راشي نو هلته کې بیا هغوی وایي چې یاره نه دا خو کے پی کے ته بځي نو دلته به نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ پر کاری نو نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ به وزارت داخلہ ورکئی نو هغه عجزان ځان سره حیران شي چې یاره دا موږ څه کوو ما بیا لږ ګیله وکړه چې یاره دا نو سی لا اور د پاره نشته دی دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنداولی زما د پاره نو سی دا بیا وایي چې دوی ته به سیکورٹی بیا ته ورکئ نو یار زه پروفیسر چې کوم دی زه خلکو ته سبق خیم که ما بلاش کې تماشا کلاشنکوف نیسته وي
په تعلیمي میدان کې د شخصي پوهنتونونو اهمیت ته د پام راګرځولو په غرض د نن نه د پښتونخوا نه شخصي پوهنتونونو په ګډه د لوبو د یوې میلې پیلولو انتظام هم کړی دی چې د سلورو اونو پورې به د پېښور په بیلابیلو پوهنتونونو کې جاری وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په ننګرهار کې د مثبت بدلون عملی او کلتوري ټولنې 200 ځوانانو ته د اداري مدیریت، انټرنیټ او جرنالیزم په برخو کې وړیا زده کړې ورکړې دي. په دې اړه تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر استاد عبدالبصیر سباون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله دی چې د ښوونیزو لړۍ په 11مه دوره کې په لومړي ځل نجونې هم په بیلابیلو برخو کې وروزلې.
د مثبت بدلون د علمي او کلتوري مرکز لخوا د 200 په تعداد ځوانان چې فارغ شو په دې کې 11 تنه خويندې وي چې دا برنامه موږ د 2 میاشتو په بهیر کې پیل کړی و. په وړیا ډول روزل شوی و. د 11مه دوره وه. د انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، ژورنالیزم، اداره او مدیریت او سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې روزل شوی و.
ځوانان خوشاله وو چې لخپل په هونتونی زده کړو تر څنګ په بیلابیلو برخو کې ځانګړي زده کړې هم وکړي. دوتنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
میراسی الودین دا د ژورنالیزم په برخه کې مې زده کړه کړې ده او په هغه څه چې زه نه پوهېدلم په هغه څه مې ډېر زیات مې ترلاسه کړل. اوس غواړم چې ان شاء الله راتلونکي د خپل وطن لپاره خدمتګار شم.
عثمان مول فتح د ننګرهار پوهنتون د عامه اداره پالیسي پوهنځي دوم کال محصل یم. په دغه مثبت بلن ټولنه کې چې د اداره د مولیت تر نامه لاندې ما درې میاشتې کورس وکړ. د دې کورس پایلې چې د زده کړې ما وکړې د پوهنتون زده کړو سره ما ته ډېر زما سره ډېر پراختیا ورکړله.
د ځوانانو د فراغت په دغه غونډه کې د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم برخه اخیستې وه. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې د یادې ټولنې هڅې وستایلې. وی ویل
مثبت بدلون ټولنې واقعا هم دا مثبتې هڅې دي. په وړیا توګه کوي استادان په وړیا توګه ورځي. واقعا با احساسه خلک دي او ټول با احساسه خلک دوی سره ملګري دي. زه هیله من یم چې ټول خلک دوی سره مرسته وکړي.
د مثبت بدلون ټولنې مسؤلین وایي چې د تیرو څلورو کلونو په دوران کې تر اوسه پورې د ادارې او مدیریت، ژورنالیزم، سیاسي اصطلاحاتو، انټرنیټ او انګریزي ژبې د زده کړو په برخه کې تر 2000 پورې ځوانان روزلي او په پام کې لري چې په راتلونکي کې د کانکور ازموینې د چمتووالي کورسونه هم پیل کړي. دوی وایي چې په ننګرهار کې د بیلابیلو پوهنتونونو استادان د دوی په کورس کې په وړیا او رضاکارانه توګه ځوانانو ته تدریس ورکوي او د ټولنې لګښتونه ورته د ننګرهار یو شمیر ملي سوداګر برابروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د ګل ایاس نه خبرونه اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې په ورځ ناوخته د نوخار په منکی شریف کې د خپل ګوند د یوې غونډې ته په وینا کې کړی او له هغه ویل چې په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د جوړولو ژمنه وزیر اعظم نواز شریف کړې وه او له هغه بغیر نور چا سره خبرو ته نه کینو. په کابل سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه سیمو اصلاحات له پارلمان نظر تر زره منظور کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن نن مشال لړی ته ویل حکومت د هغه ګوندونو اندېښنې هم ختمې کړي چې د اصلاحاتو په برخه کې لري. د پاکستان حکومت د خبریال سیرل المیډا نوم د هغه کسانو له لیسټه ایستلی دی پر کومو چې له هیواده د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورونا چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د نوموړي نوم یې له یاده لیسټه ایستلی دی خو د حق پر ضد به پلټنې کوي. د شمالي وزیرستان د تخیل قبیلې مشرانو په بنو کې مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د ویجاړ شو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مشوره وکړي. په سوات کې سرکاري وکیلانو نن یوه احتجاجي مظاهره کړې. دوی په بنو کې د وژل شوي وکیل د قاتلانو د نیولو او وکیلانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې وکړې. د هلمند ولایت فوجي چارواکي وایي چې په تیرو دوو شپو کې 130 وسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق په پلازمین بغداد کې د شاګانو په مراسمو یو چاودنه کې 10 کسان وژل شوي دي او روس او هند اربونو ډالرو دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان ګل ایاز او زموږ ټکنیکی همکار جنتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.